بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
تهران رادیو خوګو او قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو په سحرنه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالماجد درنه او زمان نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د ګل ورځ د شنبه د 1400 هجری المریز کال د غبرګولی یا جوزا د میاشتې دویمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 28 او د 2022 میلادي کال د می له 28 نیټې سره برابر ده. دوستانو نن هم د خبرونې په پیل کې ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د افغانستان له کډوالو سره د مرستې لپاره له ایران څخه د نړیوال ملاتړ د ضرورت په هکله سیاسي تبصرې اورېدې شي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو. بیا د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام یعنی بے نقابه امریکا درته وړاندې کیږي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ملا صدرا په هکله چې نن یې زوکړه ده یو ځانګړې وینا اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسئ. یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو راځو له یوې لنډې شان دمې وروسته. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر 2 بجې شوې. نو غوښ شئ د دې مهال خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې کړې دي. د حرم یو مدافع پاسدار پرون په تهران کې په ترهګر حمله کې شهید شوی دی. احمد مسعود په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت په جوړېدو تاکید کړی. د ننګرهار په ښوونځیو کې کالنۍ ازموینه پیل شوې او د پاکستان او چین خارجه وزیرانو د افغانستان حالات وجاجول. اوس هم د خبرونو تفصیل ته وکشه. د ایران او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو د مشرانو د موافقو د وروستۍ تعقیبونې د فوټبال د نړیوال کپ او د تهران او دوحې د دواړخیزو اړیکو د پراختیا او همداشان د بندیزونو د ختمولو په موخه د مذاکراتو په هکله ټلیفوني اړیکه کې د نظر تبادله وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د وزیر اعظم مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني اړیکه کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د هغو وروستۍ موافقو په هکله چې تهران ته د قطر د حکومت د مشر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د وروستي سفر په دوران کې ترسره شوې دي تعقیب کړي. د ایران او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو په دغه ټلیفوني اړیکه کې همداشان په ایجنډا کې د موجودو موضوعاتو په نړیوالو سیمه ایز ډګر کې د ګډ اهتمام وړ مسایلو د تعقیبونې لپاره د پرله پسې سلام مشورو په دوام باندې ټینګار کړی دی. د سپاهي پاسداران د عامه اړیکو برخې په یوې خبر پاڼه کې په یو ترهګر اقدام کې د سپاهي پاسداران د حرم د یو مدافع قومندان د شهادت خبر ورکړ. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د حرم یو سرلوړی مدافع ډګرمن پاسدار سیاد خدایی په نړیوال استکبار پورې د پیلو کسانو په یو ترهګر او انقلاب ضد اقدام کې شهید شوی دی. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ډګرمن سیاد خدایی د تهران د مجاهدین اسلام وارډ په یوې کوڅې کې په نړیوال استکبار پورې د پیلو انقلاب ضد عواملو د ترهګري حملې هدف وګرځېده. په یاد خبر پانه کې د شهید خدایي کورنۍ ته د مبارکۍ او تسلیت په ویلو سره ټینګار شوی دی چې د بریدګرو د نیولو هلې ځلې روانې دي. شهید سیاد خدایي د خپل کور مخې ته په موټر کې ټرور شوی دی. د تهران د محکمې مشر د شهید خدایي د قاتلانو د نیولو ځانګړی حکم ورکړ. د تهران ولایت د عدلیه مشر په پلازمینه کې د حرم د یو مدافع پاسدار د شهیدونکو او عواملو د معلومولو او نیولو ځانګړی امر کړی دی. د ډګرمن سیاد خدایي له نازوان مردانه ټرور او شهادت وروسته د تهران د عدلیه مشر علي القاسي مهر د پلازمینې څارنوال ته امر وکړ چې دغه جنایتکار اقدام د عواملو په معلومولو او نیولو کې بیړه وکړي. د تهران څارنوال هم له دغه حکم وروسته په خپل د جرم او پیښې ځای ته لاړ او د دغه جنایتکار اقدام د ترسره کېدو د طریقې او څارنګوالي جاج یې واخیست. همداشان د ایران خارجه وزارت د شهید سیاد خدایي ترور ته غبرګون ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د ډګرمن پاسدار سیاد خدایي د شهادت په مبارکۍ او تسلیت سره څرګنده کړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د مقدس نظام قسم خوړلو دښمنانو یو ځل بیا د یو سرپتلي سپاهي په ترورولو او شهادت سره خپل شرارت وښوده. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیب زاده بیگا په تهران کې د ترهګرو عملیاتو په غندلو سره د سرلوړی ډګرمن پاسدار سیاد خدایي د شهادت په حق له د دغه شهید کورنۍ او د اسلامي انقلاب په سپاهی پاسداران کې د هغه همسنګرانو ته مبارکي او تعزیت ووایه. خطیب زاده زیاته کړه چې په نړیوال استقبار پورې د پیلو ترهګرو عواملو لخوا دغه انساني ضد جنایت په ډېرې خواشینۍ سره له ترهګرۍ سره د مقابلې د مدعي هیوادونو له چوپتیا او ملاتړ سره مل دی. عزیزانو، خبرونه له تهران راډیو اوره. احمد مسعود په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. د جهادي کمانډان د ارواخاد کمانډانو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مخالف شخصیت احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د ټول شموله حکومت جوړېدل په دغه هیواد کې د دایمي سولې د ټینګېدو یوازنۍ لار وبلله. احمد مسعود ټینګار کړی هر کله چې د طالبانو په حکومت کې د افغانستان د ټولنې ټولې پرګنې او ګوندونه شتون ولري، هغه وخت په هیواد کې صلح او پخلاینه راتلی شي. د طالبانو د حکومت دغه مخالف کمانډان وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا د ظلم د دوام په بڼه کې به جبهه له جنګه لاس وانخلي. هغه د افغان میرمنو او نجونو زده کړې او نورو حقوقو ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه طالبان باید د افغانستان د خلکو د ټولو حقوقو احترام وکړي. د ننګرهار په ښوونځیو کې کالانۍ ازموینه پیل شوه. په ننګرهار کې د ګرمو سیمو زده کوونکو کالانۍ ازموینه داسې مهال پیل شوه چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي نجونې لا هم ښوونځیو ته د تګ حق نه لري. له جلال آباد زموږ خبریال رپورټ راکړی چې د ننګرهار ولایت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت حقانی پرون د جلال آباد ښار او د دې ولایت په څوارلسو ولسوالیو کې چې تودې سیمې دي د کالانیو ازموینو د پیل په مراسمو کې وویل په دې ازموینه کې به د یادو سیمو خواوشا او اووه سوه زره زده کوونکي برخه واخلي، خو نوموړي له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړو په اړه هیڅ هم ونه ویل. په داسې حال کې چې د تودو سیمو روان ښوونیز کال هم پای ته ورسېده، خو د طالبانو موقته حکومت د پرله پسې ژمنو سره سره له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړو په اړه پریکړه نه ده کړې. په ننګرهار او د افغانستان په نورو تودو سیمو کې د زده کوونکو کالنۍ ازموینې داسې مهال پیلېږي چې په کور دننه او د باندې پر طالبانو له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو له امله نیوکې او فشارونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د کابل امنیه قمندانۍ په پلازمینه کې د استقلال هوټل مخې ته د چاودنې پخلی کړی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې چاودنه د استقلال هوټل مخې ته چرته چې د افغانستان او د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر منصور د شپږم تلین په مناسبت غونډه روانه وه شوې ده، خو په خبره په پیښه کې یوازې یو کس ټپي شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د چاودنې په اړه چا نه ده منلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا ځل چین ته د سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د وضعیت او روان ناورین په حل لارو خبرې کړې دي. دا خبري سایت لیکلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي بلاول بوټو زرداری له خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د پراخ سیاسي جوړښت او د ښځو او ماشومانو د حقونو په ساتلو بحث او خبرې کړې دي. د پاکستان خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې روان انساني ناورین ښایي د دغه هیواد د اقتصادي پاشلتیا سبب شي چې دا پاشلتیا به د افغانستان ترڅنګ د سیمې هیوادونو ته هم بدې پایلې ولري. اور اسے خبر دا چی دا پاکستان دا بلوچستان پا زنگلونو کی لگی دل اور لا ندے مر شوی. دا پاکستان دا بلوچستان صوبے پا زنگلونو کی پینزو رزے مخ کی لگی دل اور لا ہم بلیگی. دا پاکستان دا کڑکیش دا مدیریت مرکز یعنی این ڈی ایم اے پر ان پا یو خبر پانے کی ویلی چی دا بلوچستان صوبے پا شیرانی سیما کی دا اور دا کنٹرول اولو لپارا لپراخو حلو زلو سرا سرا اور زرگونا ہکٹارا سیمی تا پراخ شوی دے. پاکستانی رسنۍ ویلي چې د بلوچستان په ځنګلونو کې د لګیدلې اور له امله تر اوسه درې کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
گرانو مینوالو زمون سیاسی تبصرہ د افغانستان لکډوالو سره د مرستې لپاره له ایران د نړیوال ملاتړ د ضرورت په حق له دنو پام ورته وکړي. د ایران د کورنیو چارو د وزیر مرستیال د افغانستان د کډوالو د منلو لپاره له ایران سره په مرسته کې د نړیوالو ارګانونو او د اروپای هیوادونو په عمل نه کولو نیوکه کړي. د ایران د داخله وزیر مرستیال سید مجید میر احمدی 13 شنبه په تهران کې د بلغاریا د خارجه وزیر لمرستیال سره په کتنه کې په افغانستان کې په وروستیو بدلونونو پسې د دغه هیواد د کډوالو څپې ته په اشاره سره وویل په ایران کې د افغانستان څخه د پاسه 15 میلیونه کډوال اوسیږي او د ایران اسلامی جمهوریت د بشری حقوقو د ډیرو ادعا کوونکو هیوادونو په پوټه په یو بشردوستانه اقدام کې د افغانستان د دغو کډوالو کوربتوب کوي. د ایران اسلامی جمهوریت څخه د پاسه څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان د کډوالو کوربه دی او په دغه هیواد کې وروستي بدلونونه سبب شوي چې د افغانستان د کډوالو نوې څپه د ایران په لور راپورته شي او د ایران اسلامی جمهوریت د امریکې د ظالمانه بایکاټونو له کبله له اقتصادي ستونزو او له نړیوالو مرستو پرته ایران ته د افغانستان د کډوالو د راتلو لپاره هیڅ خنډ نه دی رامنځته کړی. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتو د کډوالو سترې کمشنرۍ د هغه لګښت چې ایران د افغانستان د کډوالو لپاره ورکړی دی زرمه برخه هم نه ده ورکړې او ځینې هیوادونه د کمو پناهغواړو په لرلو سره له دغو نړیوالې ادارې څخه ډیره بودیجه ترلاسه کوي. په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سترې کمشنرۍ د دفتر مشر مخکې په دې خبرې باندې اعتراف سره چې حاضر دمه په ایران کې د افغانستان د کډوالو په ضرورتونو باندې د غور کولو لپاره د نړیوالو ادارو د مرستو اندازه کمه ده وویل ډېرې مرستې د ایران حکومت او خلک کوي او د افغانستان د کډوالو په مشکلاتو باندې د غور لپاره د نړیوالو ادارو د ملاتړونو کمیدل باید د ملګرو ملتو غړو هیوادونو ته منتقل شي چې په دې لړ کې ضروري فیصلې وکړي. د ایران د افغانستان د گاونډي هیواد په توګه او له دغه اسلامي هیواد سره د اوګد سرحد په لرلو سره د افغانستان بدلونونو ته ځانګړی پام لري او د افغانستان په ډګر کې د ځینو نړیوالو او د سیمه ایزو لوبغاړو په اپوټه په دغه مسلمان هیواد کې صلح او ثبات په ایران کې د صلح او ثبات مساوي او مترادف ګڼي. د افغانستان مهاجرین هم چې د ایران له خلکو سره کلتوري، تاریخي او دینی نږدېوالی لري، تر اوسه د ایران د خارجو په شان په ایران کې د حکومت لخوا له ټولو وړاندې شوو خدماتو او امکاناتو استفاده کوي. په همدې اساس د ایران اسلامي جمهوریت په هیواد کې د استوګنو کډوالو په مشکلاتو باندې په غور کولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له حکومت څخه د هر اړخیز ملاتړونو او د ډیرو مالی سرچینو په بیلولو کې د ملګرو ملتو مؤسسې په شمول د نړیوالو ټولنو د اروپایي هیوادونو د مسؤلیت د منلو غوښتونکی دی. د ملګرو ملتو مؤسسې د کډوالو د چارو ادارې په خپل انټرنیټ پاڼه کې اعتراف کړی چې د ایران د حکومت د سیاستونو پر اساس کډوالو ته د زده کړې، روغتیا او د معیشت د لاسرسي امکان ورکړل شوی دی. په یو بل رپورټ کې اټکل شوی چې په ایران کې دیره شپږ نوي فیصد کډوال د ایران د کوربه ټولنې په څنګ کې په کلو او ښارونو کې ژوند کوي او یوازې څلور فیصد یې په کیمپونو کې اوسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د خارجه وزیرانو په ولسمې بیړنۍ غونډه کې مهاجرانو او کډوال د امریکا د تیریو او د نیواګرۍ نتیجه وبلل چې پنا امنه ترهګره مالی او اقتصاد دی کړکې چربیر له افغانستانه ایران ته د مهاجرت د چپې سبب شوی دی. ښکارا خبره ده چې ایران ته د ډیرو پناه غواړو راتلل به د ایران محدودو سرچینو ته په پام سره ناپایداره وي او ضروری ده چې نړیواله ټولنه او په تیره بیا امریکا او د ناټو لویدیز غړي چې د افغانستان د شل کلن نیواک په دلیل په دغه هیواد کې د اوسنی کړکېچ اصلي عوامل ګڼل کیږي، باید د پناه غواړو په مشکلاتو باندې د غور کولو لپاره د مالی مرستو د ورکولو لپاره اقدام وکړي او په خپلو نړیوالو ژمنو هم عمل وکړي. تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خوخي ورګرځیدلې وي. دوستانو، په دوام کې د تاریخ پاڼې ته وښیئ.
د تاریخ پاڼه
ډیری زتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له شلمې او د 2022 میلادي کال د مې له 22 نیټې سره برابر ده. قدرمن اوریدونکو، د غبرګولی لومړۍ نیټه د ایران په کال هنداره کې په ملا صدرا مشهور د صدرالدین محمد قوام شیرازی د درنښت ورځ ده. په صدر المتعلیهین او ملا صدرا مشهور صدرالدین محمد شیرازی د 970 هجری قمری کال د جمادی الاول په نهمه نیټه په شیراز کې وزیږید. د ملا صدرا علمی او اخلاقی روزنه د صفوي پړاو د کمسار عالم شیخ بهایی د درس په محضر کې پیل شوه او د غزده کړې د ستر استاد او مشهور عالم میرداماد په محضر کې بشپړه شوه. ملا صدرا رجال، فقه او اصول له شیخ بهایی، فلسفه، کلام، عرفان او ذوقی علوم له میرداماد او طبیعي علوم، ریاضی، نجوم او حیات د هغه زمانه د مشهور عالم حکیم ابوالقاسم میرفندرسکی له منظره زده کړل. هغه بیا تدریس او ښوونه پیل کړه او د اشراق له فلسفې او مشع مکتب سره د بدلیدو په ترڅ کې د لوړ حکمت تدوین پیل کړ. ملا صدرا د مشع، اشراق، عرفان، محیدین عربی او د اسلام په دینی تعلیماتو مشتمل د څلورو مهمو عرفانی، فلسفي او دینی مکتبونو په ترکیب سره د عالی حکمت بنسټ کې خودله او په اسلامي فلسفې نه انکارېدونکي او حیرانونکې اغیزه وشیندله. هغه په دغه مکتب کې هڅه کړې چې عرفان او د دین فلسفه او په بل وینا د نفس تهذیب او عقلي برهان او وحی په یوې ټولګه کې غژمله او یو ځای کړي. له دغه الهي حکیم څخه څلویښت کتابونه په یادګار پاتې دي چې اسفار اربعه پکې تر ټولو مهم دی. بالاخره دغه ربانی عالم او اسلامي فیلسوف له یو برکتناک عمر وروسته په 1500 هجري قمري کال کې په 70 کلنۍ کې د عراق په بصرې ښار کې له نړۍ سترګې پټې کړې او په همدغه ښار کې خاورو ته وسپارل شو. شپږ سوه شپږ ویشت کاله پخوا د 1310 هجري قمري کال د شوال په 16 نیټه لغات پیژاندی او د لغات تدوینونکی مجد الدین ابو طاهر محمد بن یعقوب فیروزآبادی وفات شو. هغه د حدیث، تفسیر او تاریخ په زمینه کې هم له ډېرې پوهې برخمن وو او په دې موضوعګانو کې کتابونه ولیکل. خو د فیروزآبادی تر ټولو مهم فعالیت د لغات علم په زمینه کې دی او په دې موضوعګانو کې د هغه تر ټولو مهم اثر د قاموس کتاب دی چې د عربي ژبې له تر ټولو مهمو لغاتونو څخه دی. همدارز د سفر السعاده او تنویر المقیاس کتابونه د دغه ایرانی نامتو مسلمان لغات پیژاندې له نورو اثارو څخه ګڼل کیږي. دوه څلویښت کاله مخکې د 1350 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د امریکا اقتصادي معاصره پیل شوه. امریکا چې د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه وروسته یې په دغه هیواد کې خپلې ناجایزې ګټې له لاسه ورکړې وې، د ایران په مبارزو او مسلمانو خلکو باندې د دباو اچولو او همداشان جور جاړي ته د ایران د اسلامي جمهوري نظام د ټیل وهلو په موخه یې د ایران اقتصادي کلابندۍ پیل کړه. د امریکا د حکومت له دې پریکړې وروسته د اسلامي انقلاب ارواښات ستر مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د دې خبرې په کولو سره چې د ولس اقتصادي ژوند په سترو قدرتونو پورې پیلې نه دی، د ایران ولس ته په خطاب کې وفرمایل: له اقتصادي کلابندۍ نه هیڅ کله مه وېرېږئ. که موږ له اقتصادي نظره کلابند کړئ نو موږ به لا فعاله شو او دا زموږ په ګټه ده. له اقتصادي معاصرې هغه کسان وېرېږي چې اقتصاد خپله بېخ بنایه او دنیا خپله مقصد او مقصود ګڼي.
تهران رادیو قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا درته هرکلی وایو او راځو خبرونې دوام ته. په دوام کې بے نقابه امریکا پروګرام درته وړاندې کیږي او ورپسې د ملا صدرا د زوکړې په حقله چې پرون وه یو ځانګړې وینا اوریدل شي. هیله کوو چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه او parstoday.com/ps زموږ د ویبسایټ ایڈریس هم یاد لرئ.
بے نقابہ امریکہ
کرانو قدر منوریدونکو د سلامونو په ویلو سره د بے نقابہ امریکا د لړۍ له یوې بلې برخه سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. د دې لړۍ د تیرو پروګرامونو په شان نن هم وړومبی د امریکا د تیرو اونۍ ډیر مهم خبرونه او بدلونونه جاجو او ورپسې به یې په حق له څیړنې درته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ا تیرونه کې د امریکای لړیرو مهمو پیښو څخه په دغه هیواد کې د سپین پوستو د برتر او غوره ګڼلو زیاتېدونکي خطر، په امریکا کې د نشه ییزو موادو د ستونزې په پراخېدو باندې د جو بایډن اعتراف، په امریکا کې د وسلې د تولید د زیاتېدو وروسته د قتل او خودکشۍ زیاتېدو، او د امریکې په سنا کې له یوکرین سره د 40 میلیارد ډالری مرستې د لایحې یا بل تصویبېدو ته اشاره کولی شو.
قدرمن اوریدونکو، امریکایي رسنیو د تیر یک شنبه په سهار وخت د نیویارک ایالت د شمال په بوفالو ښار کې د ناتار ډزو خبر ورکړ. پولیس وایي چې یو کس چې سپین پوستی برتر ګڼل په یو سوپر مارکیټ کې ډزې پیل کړې. هغه د تیر اونۍ د خالی په ورځ په یو سوپر مارکیټ کې ته په ننوتلو سره په داسې حال کې چې د انټرنیټ له لارې په ژوندۍ بڼه لایو ویډیو خپروله، هلته په موجودو کسانو چې زیاتره تور پوستي وو ډزې شروع کړې. د ډزو په دغې پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه کسان ووژل شول او 3 نور زخمي شول، چې ځینې کسان په سر لګېدلي وو. سات پسه د نیویارک ایالت څارنوالۍ وویل چې اف بی آی له دغې پیښې سره د متعصبانه جنایت او د قهرجن توکم پال توندلاري په توګه چلند کوي. دغه کس په انټرنیټ کې 106 صفحو مشتمله آنلاین خبر پاڼه خپره کړې ده او پکې واضح کړې ده چې انګیزه یې د هغې دسیسې د فرضیې له امله رامنځته شوې چې له مخې نورو توکمونه د سپین پوستو د ځای په نیولو لګیا دي. په دغې بیانیې کې هغه وایي چې عمر یې 18 کاله دی او ځان یې د سپین پوستو غوره ګڼونکی او د یهودیانو دښمن بللی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال کمالا هاریس د نیویارک په شمال کې د سپین پوستي زلمي د دغو وژونکو ډزو په غبرګون کې وویل، په امریکا کې کرکه په خپرېدو ده او څرګنده ده چې په ټول هیواد کې د کرکې یوه نښته وینو چې د گزارې له ناشتوالي او له قهرجنو اقداماتو سره مل ده. په نسلي یا د قهرجن افراد پالنې په انګیزې سره د کرکې له امله رامنځته شوي جنایتونه زموږ د ټولو تاوان ګڼل کیږي. له دې مخکې هم د امریکا ولسمشر جو بایډن د دغه هیواد په بوفالو ښار کې له وروستیو پراخو ډزو وروسته په هیواد کې دننه د توکم پالنې ترهګرۍ د ختمولو غوښتنه کړې وه. په حقیقت کې په بوفالو ښار کې د خلکو په تېره بیا د تور پوستو د وژلو بوژنوونکی جنایت په متحده ایالاتو کې د سپین پوستو د غوره او برتر ګڼونکو کسانو او ډلو لخوا رامنځته کېدونکي ګواښونه په ډاګه کړي دي.
ګرانو دوستانو، په نیویارک کې د یو سپین پوستي نوی او حیرانوونکی جنایت د امریکې په ټولنه کې د توندلارو خیپالو زیاتېدونکي خطر یو ځل بیا په ښه توګه نندارې ته وړاندې کړی دی. په حقیقت کې د سپین پوستو د غوره بللو د توندلارو خیپالو ډلو رول د امریکې په کورني سیاست کې په زیاتېدونکي توګه پوخ شوی دی او ویره ده چې دغه ډلې نه یوازې د تور پوستو او لاتین توکمو په شان د قومي او نسلي اقلیتونو خلاف قهرجن اقدامات زیات کړي، بلکې د مسلمانانو په شان دینی لګکی هم له مخکې زیات د خپلو بریدونو هدف وګرځوي. په عین حال کې دغه توندلارې ډلې د خپلې سیاسي کړنلارې په دوام کې په زیاتېدونکې توګه د امریکې په سیاسي ډګر کې د خپل دخالت غوښتونکي دي. په امریکا کې د تشدد پالو او خی پالو ډلو جرړه 13 لسیزو ته رسیږي او په امریکا کې معترضو کسانو او ډلو تر اوسه ډېرې سترې ترهګرې پیښې رامنځته کړې دي. په امریکا کې د ولسمشر په توګه د ډونلډ ټرمپ غوره کېدل په دغه هیواد کې د خی پالو افراطي ډلو او فعالانو په راژوندي کولو کې یوه چټکتیا رامنځته کوونکې وجه وه.
ویل کیږي چې دمګړې په امریکا کې ل یو زر او شپږو سو زیاتې توندلارې خیپالې ډلې پیژندل شوې دي.
د امریکا ولسمشر جو بایډن په یو لړ تازه څرګندونو کې دا د شو چې په امریکا کې د نشه یزو توکو استعمال په یوې وبا بدل شوی. بایډن زیاده کړه، تاسو هر ورځ اندېښمن یاست، موږ د ځوانو هلکانو او جنکیو او ماشومانو نابودي وینو. هغه ټینګار وکړ چې دغه کسان حتی په سترو ښوونځیو کې نور خلک ویروي. په دې اکله فکر وکړئ، دا د دغو کسانو د ډي این ای یوه برخه ده. امریکا په تیر کال کې د نشه ییزو موادو له حد زیات استعمال په وجه د مړینو په لر کې یو نوی ریکارډ جوړ کړ. هغه نوی ریکارډ له مخې چې تیر کال خپور شوی، په هرو 15 دقیقو کې یو کس د نشه ییزو موادو زیات استعمال په وجه مړ شوی دی. د احصایو په اساس په امریکا کې د نشه ییزو توکو د له حد زیات استعمال په وجه د وژل شویو شمیر له 100,000 تنو اوښتی، او په هرو 15 دقیقو کې یو کسان له دې عمله مړي. په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او مخینې د مرکز سایې خودلې چې څه باندې او 10,000 کسان د مصنوعي افیون په تیرابیا فنتانیل د زیات استعمال په وجه مړه شوي دي. د اړومبي ځل دی چې د نشه ییزو توکو له حد زیات استعمال په وجه د مړینو شمیر په 2021 میلادي کال کې د 100,000 له حده اوړي. ماهران وایي چې په امریکا کې د افیونی موادو کړکېچ دی چې د کورونا په وجه د ځینو خلکو د لا زیاتې یوازې کیدنې سبب شو، لا زیات شو. د شمالي کارولینیا جمهوریت غواړي استازی ګریک مورفي امریکا ته د فنتانیل د وژونکې نشه یي مادې د بې مخینې اندازې د داخلېدو په اکله په خبرداري سره وایي، د هر خار حالت د سرحدي خارونو په شان دی، ځکه چې په هیواد کې د نشه یي موادو کړکېچ هر ډول خلک تر اغیزې لاندې راوستي دي.
د امریکای د حکومت د نوی ریپورت له مخې په دغه هیواد کې د وسلو تولیدونکو له 2000 کال راهیسې په تیرو دوه لسیزو کې د تجاري بازار لپاره له 1.9 میلیونو ډیری وسلې تولید کړې دي، چې له دغه شمیر څخه 3.1 میلیونه وسلې یوازې په 2006 کال کې تولید شوې وې. د امریکای د عدلی وزارت د ریپورت له مخې 1.1 میلیونه نورې وسلې هم په دغه پړاو کې هیواد ته واردې شوې دي، چې خودنه کوي امریکا په حقیقي معنی په شخصي وسلو کې ډوبه شوې ده، چې په وسلو سره د تشدد، قتل او خودکشۍ د زیاتېدو سبب ګرځېدلې دي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي چې په 2006 کال کې په امریکا کې د وسلو له امله د وژلو شمیر په دوامداره توګه زیات شوی دی. په دغه هیواد کې په 2006 کال کې په وسلو سره 9,350 وژلې ثبت شوې دي، چې د 2019 کال په پرتله پکې 15% زیاتوالی راغلی دی، او 43,245 خودکشۍ هم په وسلو سره شوې دي، چې په دې برخه کې هم 0.5% زیاتوالی وینو. په 2006 کال کې په ګرمو وسلو سره قتل اندازه په هرو 100 کسانو کې 6.1 ته ورسېدله، چې په تیرو 15 کالو کې تر ټولو لوړه او زیاته اندازه ده. دغه رپورټ زیاتوي چې چارواکي له هغو نه ثبت شوو وسلو سره هم مخامخ دي چې په کورونو کې جوړیږي او د روحونو په وسلو مشهوري دي. د امریکې د لوی څارنوال مرستیاله لیزا موناکو وایي، مونږ یوازې په داسې صورت کې د تشدد د زیاتېدو په موضوع غور کولی شو چې ډیر غوره موجود معلومات ولرو، او په دې لړ کې ډیر اغیزناک اوزار او تحقیقات وکړو.
د امریکا سنا تیره پنځشنبه په دغه هیواد کې د ګرانۍ له بې مخینې زیاتوالي سره هم مهاله په یوکرین د 40 میلیارد ډالری مرسته لاهیه تصویب کړه او دغه لاهیه یا بیلې سپینې ماڼۍ ته ولیږه ترڅو ولسمشر جو بایدن یې لاسلیک کړي. د سنا قانون جوړونکو دغه لاهیه د 11 مخالفو رایو په مقابل کې په 48 موافقو رایو سره تصویب کړه. دغه لاهیه د امریکا دفاع وزارت یعنی پینټاګون ته اجازه ورکوي چې د پوځي تجهیزاتو د برابرولو په شمول له یوکراین سره د امنیتي مرستو لپاره تقریبا 40 میلیارد ډالر ولګوي. همداشان کابو 9 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته، څه باندې 4 میلیارد ډالر انساني مرسته او 4 میلیارد ډالر نور مرسته د بهرني پوځي تامین په برخه کې د امریکا د خارجه وزارت له لارې د یوکراین لپاره په نظر کې ونیسي. د دغه لاهیه په مخالفانو کې د رند پال او جاش هاولی په شمول یو شمیر جمهوری غواړي سناتوران وو چې د امریکا په اقتصاد او ځینو نورو کورنیو وړومبیتوبونو باندې د دغه قانون له سخت اغیزې اندېښنه څرګنده کړه. تیرونه رند پال د دغه لاهیې د چټکې تعقیبونې هلې ځلې وځنډولې. هغه د زیاتېدونکې ګرانۍ او په امریکا کې د تامین په لړۍ کې د ګډوډیو په ګرداو کې د یوکراین لپاره د میلیارډونو ډالرو د لګولو په اکله اندېښنې ته په اشاره سره وویل چې یوکراین ته د امریکا په بیلې شوي بودجې او دغه هیواد ته په لیږل شوي وسلو باندې د څار غوښتونکي دی. خو له اندېښنو او مخالفتونو سره سره د یوکراین لپاره د سپینې ماڼۍ د غوښتنې وړ بودجې تصویبېدل چې وړومبۍ 3 میلیارډ ډالره وه او بیا د کانګرس په مصوبه کې 40 میلیارډ ډالرو ته ورسېدله، خودنه کوي چې د امریکا په حاکمیت کې د روسیې د زیات نه زیاتې کمزوري کولو په موخه د یوکراین د جنگ د اوږدولو لپاره یو ډول د نظر اجماع موجوده ده. واشنگټن یوکراین ته د یو داسې هیواد په سترګه ګوري چې له دغې لارې د روسیې په تیره بیا د هغې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خلاف چې د امریکا د پراختیا غواړو اهدافو یو سخت مخالف دی خپلو پخوانیو اهدافو ته ورسیږي. په حقیقت کې د یوکراین لپاره د دومره سترې بودجې تصویبول چې له نورو هیوادونو او حتی له خپلو انډیوالانو سره د امریکا د مرستو په تاریخ کې بې مخینې ده، خودنه کوي چې واشنگټن له دې زیات چې د کیف په وړاندې دوستانه یا خیرغواړی مقاصد ولري د یوکراین له جنگ څخه یوازې د هغه د جاري ساتلو او د روسیې د پوځي توانمنیو د کمزوري کولو په موخه ګټه اخلي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د بې نقابه امریکا تر عنوان لاندې د امریکې د تیرې اونۍ د مهمو خبرونو او پیښو د څېړنې 19 پروګرام مو اوریدو. په دې هیله چې د پام او خوښې وړ مو ګرځېدلې وي، نو په همدې ځای تاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. زدمن اوریدونکو په صدر المتعلهین او مولا صدرا مشهور صدرالدین محمد شیرازی د اسلام او شیعه مکتب یو ډیر لوی حکیم، فیلسوف، عارف، محدث او مفسر دی چې د اسلامي لیتوګي او فلسفه په پراختیا کې به ساری رول لوبولی. د خبرونې په دې برخه کې د هغه د شخصیت او خدماتو په اړه له تاسو سره غږیږو. یادونه کوم چې دغه پروګرام ز فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ صدر المتعلهین او ملا صدرا مشهور صدر الدین محمد شیرازی د 978 هجری قمری کال د جمادی الاول په لومبه نیټه په شیراز کې وزیږید. پلار یې خواجه ابراهیم قوامی یو مؤمن او عالم سیاستوال و او د ډیر عزت او دولت له لرلو سره سره د اولاد له نعمته محروم و، خو اخر د خدای در ته په دعاګانو او تضرعو سره ورته خدای تعالی یو زوی ورکه چې نوم یې پرې محمد کېښود. صدرا په وړوکوالي کې له خپل پلار سره قزوین ته لاړ او له لویو استادانو یې ړومبنۍ او منځنۍ زده کړې وکړې او تر نورو زر لوړې درجې ته ورسېد. صدر المتعلهین له شیخ بهایی سره آشنا شو او د دغه تجربه کار او بې ساري عالم په لاس د ملا صدرا د علمي او اخلاقي شخصیت ډبره کېښودای شوه. شیخ بهایی نه یوازې په اسلامي علومو، په تیرابیا، فقه، حدیث، عرفان، کلام او تفسیر کې متخصص او ماهر و، بلکې په نجوم، نظری ریاضیاتو او انجینیرنګ او معماری او همداشان په طب کې هم استاد و. د دغه معنوي ودانې بشپړتیا یو بل لوی عالم او د دینی او الهي علومو استاد سید امیر محمد باقر بن شمس الدین چې په میر داماد مشهور و هم په غاړه واخیستله. میر داماد د خپل وخت له ټولو علمونو خبر و، خو د هغه د درس ټولګي زیاتره فقه، حدیث او فلسفه تبیل و. هغه په دوو څانګو اشراقی فلسفه او مشائی فلسفه کې د خپل وخت استاد و، او ځان یې د ابن سینا او فارابی سیال او د دغه دوو د ټولو پیروانو فیلسوفانو استاد ګڼه. ملا صدرا په فلسفه او عرفان کې خپل ډیر زده کړه له میر داماده کړی ده او همیشه هغه خپل استاد او حقیقی مرشد بللی ده.
له قزوین اصفهان ښار ته د صفویانو د پلازمینې په بدلېدو سره شیخ بهایی او میر داماد هم له خپلو شاګردانو سره دغه ښار ته راغلل او د خپل درس ټغر یې هلته هواره کړ. ملا صدرا هم ورسره اصفهان ته راغی او له څه مودې پس خپل ښار شیراز ته ستون شو، خو سیالانو یې د هغه په وجه یې خپل موقعیت په نظر کې او په خطر کې لیده. د خپل عقیدو د دفاع او یا شاید د حسد او کینې له مخې له هغه سره بدسلوکي پیل کړه او د هغه په نویو آراو او نظریو پورې ټوکی او د هغه سپکاوی یې کاوه. دغه سلوک او د باونه د ملا صدرا له لطیف روح سره نه برابرېدل. له دې امله په قار له شیراز ووته او قوم ښار ته لاړ او قوم ته نږدې په کوهک کلي کې واړول. ملا صدرا یوه موده بحث او درس پرې خوده او خپل عمر یې په عبادت، روژې او ریاضت کې تیر کړ. له دې امله یې فرصت وموند چې د معنوي عرفان مقامات په چټکتیا سره ووهي او د معنوي لوړې درجې ته ورسیږي. هغه په دغه دوران کې له معنوي نظره طلایي ژوند درلود او د کشف او د غیبو د شهود مرحلې ته هم ورسید. هغه فلسفي عقایق یوازې په ذهن کې نه، بلکې د زړه په سترګو لیدل او همدا چاره سبب شو چې خپل فلسفي مکتب بشپړ کړي. ملا صدرا په دغه ټوله موده کې د خپلو مشهورو کتابونو په لیکلو لګیا وو، یا به یې د خپل وخت د فیلسوفانو په ځواب کې رسالې لیکلې. دغه لوی حکیم د تکړه شاګردانو روزنه هم پیل کړه. د هغه دوه وتلي شاګردان فیاض لاهیجی او علامه فیض کاشانی دی چې د هغه مکتب دود کړ.
رانو دوستانو، صدر المتعلهین په اسلامي فلسفه کې یو خوش قلمه او زیارکخه لیکوال دی او خپل قلمي او لطیف آثار یې په ډیر فصاحت او بلاغت سره لیکلي دي. د ملا صدرا تالیفات سلویخت کتابونه دي چې هر یو یې په خپل ځان کې یو شاهکار دی. د هغه آثار به د دریو اصلونو له رسالې چې په اخلاقو کې ده او یو څو لیکنو نور ټول په عربی ژبه دي او روخانه فصیح او د عرفان او فلسفې د شاګردانو لپاره د پوهې وړ نثر لري. د هغه په فلسفي آثارو کې ځینې عرفانی خصلتونه زیات جوت دي او ځینې بیا برهانی او استدلالی ژبه لري، که څه هم له ټولو د عرفان بوی راځي. د ملا صدرا د لیکنو مهمه ځانګړنه چې د هغه انحصاري لاسته راوړنه ده، د شرع د بیاناتو او د فلسفي برهانونو ترمنځ تطبیق او سمنواله ده، په دا ډول چې په هیڅ فلسفي مسأله کې تر څو چې د قرآن په آیتونو او د معصومینو علیهم السلام په آثارو استشهاد ونه کړي خپل پریکنده نظر نه بیانوي. هغه همیشه په خپلو کتابونو ویاړ کوي او وایي چې هیڅ څوک یې نه دی لیدلی چې د ده په شان د قرآن کریم په اسرارو او د معصومینو په سنت پوه شوی وي. د هغه ټولې فلسفي لیکنې له آیتونو او روایتونو ډکې دي او ټول تفسیرونه یې په عرفانی او عقلي اخیستنونو خړوب دي.
دوستانو، صدر المتعلهین د قرآن او حدیثو د اسرارو په پوهېدو او ظواهرو په درکولو کې ځانګړي وړتیا درلودله او ځینې کتابونه یې د آیتونو او حدیثونو تفسیر ته بیل دي او د قرآن کریم د ځینو سورو تفسیر یې کړی چې د فلسفې له ارزښتمنو تفسیرونو ګڼل کیږي او تر اوسه څو ځله چاپ شوي دي. د هغه ځینې کتابونه درسي دي او د هغه د مخصوص مکتب یعنی د فلسفې او عرفان یعنی حکمت متعالیه د لومړۍ زده کړې یا ژورې بشپړتیا لپاره د هغه لپاره ډیر مناسب دي. ځینې نور بیا د هغه د خپلو نظریاتو او نظریو د اثبات او وضاحت لپاره دي. د هغه ځینې کتابونه په اخلاقو او انساني آدابو کې ګڼلی شو. ملا صدرا چې په خپله یو محدث و په حدیثو کې هم مهم کارونه لري چې پکې د کولینی د حدیثو د مشهور کتاب الکافی شرح ته اشاره کولی شو. الحکمت المتعالیه فی اسفار الاربعه العقلیه د صدر المتعلهین یو مشهور کتاب دی. هغه نه وخت چې په دغه مهم او په زړه پورې کتاب کې کارول شوی دا دی چې د کتاب موضوع د عارفانو د روحي او معنوي سیر و سلوک په څلورو قالبونو ویشل شوی چې هر مرحله یو سفر ګڼلی دی. پر دې اساس هغه شان چې په لومړۍ مرحله کې د عارف سفر له ځان او خلقه د خدای په لور او دوهم او دریم سفر یې له خدایه د خدای په لور د خدای له ذاته د هغه د صفاتو او افعالو په لور او په څلورمه مرحله کې له خدایه د خلق یا خلق په لور دی. دغه کتاب هم له موجوداتو او مخلوقاتو پیل او په خدای او هغو کسانو چې محشور شوي ختمیږي. دغه کتاب په حقیقت کې یو فلسفي دایرة المعارف دی او د فیثاغ ورس له زمانې د ملا صدرا تر وخته پورې د تیرو فیلسوفانو د نظرونو په نویو او قوي استدلالونو سره هغه ته د ځواب او مهمو فلسفي مسایلو ټولګه ده. له همدې عمله د دینی علومو د حوزو په لوړو فلسفي درسونو کې ښودل کیږي. المشاعر هم یو وړوکی کتاب دی د وجود او په وجود پورې د اړوندو موضوعاتو په اکله چې یو ډیر شور او پانګه لرونکی کتاب ګڼل کیږي. دغه کتاب پروفیسر هنری کاربن په فرانسې ژبه ژباړلی او پرې سریزه هم لیکلې ده. شرح الهدایه، المبدا والمعاد، المظاهر الالهیه، حدوث العالم، اکسیر العارفین، ایقاظ النائمین، الواردات قلبیه، الحکمت العرشیه، هغه نور کتابونه دي چې د دغه لوی اسلامي پوه له ارزښتمنو تالیفاتو څخه ګڼل کیږي.
صدر الدین محمد د سقراط او د هغه د هممهاله متفکرانو لکه افلاطون، ارسطو او د هغوی د شاګردانو فلسفي آثار او همدارس د ابن سینا او خواجه نصیر الدین توسی آثار دقیقاً جاجولی او د هغوی کمزوري ټکی بیان کړی دي او د مختلفو مکتبونو په مبهمو مسائلو خ پوه شوی دی. هغه که څه هم له اشراقي مکتبه ډیره استفاده کړې، خو هیڅ کله یې عقیدو ته نه دی تسلیم شوی، او که څه هم د مشا مکتب شاګرد شو، خو هیڅ کله په دغه روده مقید پاتې نه شو. ملا صدرا د متعالیه حکمت بنسټګر وګرځېده چې فلسفي مسایلو ته ډیر ژور ځوابونه لري. ملا صدرا په عرفان کې په یو سالک او لاروي سربیره په فلسفه کې هم یو ډیر کامیاب سالک دی چې د مختلفو پړاوونو په وهلو سره د علم د قلعې د جوړولو لپاره ارزښناکه خزانه کشف کړي چې د تل پاتې والی په رڼا ځلیږي. صدر المتعلهین نه یوازې یو متفکر او فیلسوف او د یو فلسفي مکتب مؤسس، بلکې د خپل زمانې په دودو علومو لکه ریاضه، نجوم، طب او اسلامي علومو لکه تفسیر او حدیث کې هم استاد دی. هغه نه یوازې د فلسفي یو پیاوړی معلم، بلکې د ګټورو فلسفي کتابونو یو وسیال لیکوال هم دی، او په بل ژبه یو عارف، عابد او د مافوق بشر وسونو او کشف و شهود لرونکی دی. ملا صدرا وزلې د خدای د کور د زیارت لپاره پلې سفر کړي، او آخر په خپل اووم سفر کې چې د کعبې او مکې په لور روان وو، په بصری ښار کې بیمار شه او له نړۍ یې سترګې پټې کړې. د دغه نومیالي حکیم جنازه نجف ښار ته یوړی شوه، او د امام علی علیه السلام د مزار په خوا کې خاورو ته وسپارل شه. یاد دې تل ژوندې وي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د ملا صدرا په اړه د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د الله په امان. Thank you.